السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د طالب زندانیانو د ازادي دو صلاحيت د امریکا نه ده د افغانستان د امیر اوختیا وزارت چارواکي وای ک چون تر اوسه په دغه هیواد کې د کورونا وایرس یوازې یو مثبت پیښه ثبت شوی خو له ایران څخه د افغان کډوالو اجباري راستنونی دوی سخت اندیښمن کړی دي دا او یو شمیر نور مطالب مو په روانه نیم ساعته پښتو خبری مجله کې راټول کړی زی اکرام الله اکرام مو دا خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی مرسته پر مخ وړم په پیل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اورو چې اسدالله لودین به وړاندې کی په افغانستان کې د بشري حقوقو ملاتړ وایي د زندانیانو د ازادېدو په اړه زده او نقیز سرګندونې د سولې رامنځته شوی فرصت ته لوی ګواښ دی. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې له افغانستان سره پر پوله پروت چمن بندر به د یوې اونۍ لپاره بندوي او د تاجکستان چارواکي وایي دغه هیواد کې د رایې ورکونې په شرایطو برابرو 15% خلکو په نننیو انتخاباتو کې ګډون کړی دی. د خبرونو تفصیل د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي د زندانیانو د ازادېدو په اړه زده او نقیز څرګندونې د سولې رامنځته شوی فرصت له ګواښ سره مخ کولای شي. د دغه سازمان رئیس لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې ښکېلې خواوې باید د ښه نیت د څرګندونو لپاره قرباني ورکړي او په خپلو دریځونو کې نرمښت وښيي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د طالب بندیانو د ازادېدو واک له امریکا سره نه دی. ښاغلي غنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د 5000 طالب بندیانو ازادول نه باید د بین الافغاني خبرو یو شرط وګڼل شي.
ما هم به امریکا سره رهایی بندیان موافقه نداریم. وضاحت کامل برتون باز تکرار
دای وای مونږ له امریکا سره د زندانیانو په خوشی کېدو کې موافقه نه لرو. کامل وضاحت شته او بیا درته تکراروم چې دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت واک دی. په دې موضوع یوازې او یوازې د هر اړخیز مذاکره په چوکاټ کې بحث کېدلی شي. افغان ولسمشر دغه راز ټینګار وکړ چې اسلامي امارت نه مني او د ده په ټکو دا هغه عبارت دی چې طالبان نو ځان ته خوښ کړی. له امریکا سره په لاسلیک شوي تړون کې د 5000 طالب زندانیانو ازادېدل د طالب لوري لویه غوښتنه ده. د اسلامي همکاریو سازمان د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې دا به بین الافغاني خبرو او سیاسي جوړجاړي ته لار هواره کړي. د سازمان سیکرټر جنرال یوسف العسیمین د جګړې د ښکېلو خواو له خوا د یوې اونۍ اورکم ستاینه کړې او غوښتنه یې کړې چې د دې وضعیت دوام باید د دایمي اوربند لامل شي. نوموړي ویلي افغان مشرانو هم وښوده چې دوی دغه هیواد کې د جګړې پای ته رسېدو او د سولې ټینګښت ته ژمن دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د طالبانو له مشرانو سره به مخامخ وګوري او هغه وخت هم د ده په ټکو ډیر لرې نه دی. ترامپ وویل چې له طالبانو سره یې سخت بریالۍ خبرې وکړې او باور لري چې په پای کې به هم بریالۍ شي.
We just signed an agreement that puts us in a position to
دای وای موږ داسې موافقه لاسلیک کړ چې سرته رسولی شو. موږ هلته د خپلو عسکرو شمیر 2000 ته کمولی شو. د پاین حال کې ویل کې چې خبره خراب شوه امریکا به بیرته ستنه شي او په داسې زور بستنیږي چې چا به یې هیڅ کله ننداره نه وی کړی. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې له افغانستان سره پر پوله پروت چمن بندر به د یوې اونۍ لپاره بندوي. پاکستانی رسنیو د دغه هیواد د کورونا چارو وزیر په حواله ویلي دغه ګام د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې اوچتوي او پر پوله بندیز هم سر له سبا دوشنبې پیلېږي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې افغان روغتیایي چارواکو افغانستان کې د کورونا د یوې مثبتې پیښې راپور ورکړی. بل لورته د افغانستان د عامې روغتیا وزیر له ایرانه د زرګونه افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې. د عامه روغتیا وزارت خبرپاڼه کې راغلي ایران د کورونا ویروس له خپرېدو سره ناقانونه افغان کډوال په جبر سره افغانستان ته ستنوي. په خبرپاڼه کې راغلي پر پوله راتلونکو کډوالو ته د طبي معایناتو تدابیر نیول شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د تاجکستان چارواکي وایي دغه هیواد کې د رای ورکونې په شرایطو برابرو 15% خلکو په نننیو پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړ. دا له 2015 میلادي کال را په دې خوا چې د تاجکستان سترې محکمې مخکښ مخالف سیاسي ګوند اسلامي رنسانس غیر قانوني اعلان کړ لومړني انتخابات دي. په تاجکستان کې د 50% په شرایطو برابرو کسانو ګډون ټاکنو کې مهم دی. نن دغه هیواد کې 3.5% خلکو رای ورکړه چې د رای ورکونکو 50% جوړوي. لویدیځو څارونکو هیڅ کله هم د تاجکستان ټاکنې رڼې او د سیالیو په شرایطو برابري نه دي ګڼلي. تمه دا ده چې د امام علي رحمان واکمن ګوند به د پارلمان اکثریت وګټي. وروسته له دې چې انقره پرون ویل اروپا ته د کډوالو د تګ مخنیوی نه کوي، د ترکیې د کورنیو چارو وزیر نن ویلي لسګونه زره کډوال د اروپا پولې ته مخه کړې ده. د اروپایي ټولنې د سرحدونو ادارې فرانټکس اعلان کړی چې د چمتووالي په حال کې ده او یونان سره هم مرسته کوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو په خپله ټویټر پاڼه لیکلي له ادرنه ولایت نه 6000 کډوال خوځېدلي. د ترکیې دا سیمه له یونان او بلغاریا سره ګډه پوله لري. او وروستی خبر هم دا چې د ترکیې د دفاع وزیر ویلي سوریه کې د حکومتي ځواکونو پر ضد عملیات په بریا سره روان دي. خلصوی اکر د ترکیې انادولو دولتي اژانس ته ویلي انقره هیڅ نیت نه لري چې له روسیې سره شخړه وکړي. ترکیې داسې مهال په سوریه کې د پوځي عملیاتو د ګړندیتوب خبره کړې چې په دې وروستیو کې سوریه کې د ترکیې 4 سرتیري ووژل شول. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 14 چټي سلور اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 12 چټي 15 اسمان ځای ځای وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 6 چټي شپږ اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 12 چټي 2 اسمان ځای ځای وریز. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 6 چټي 11 اسمان شین.
نجه صاحب چې ادارتونکو سلی ریساتونو لپاره د هوا د حالاتو اټکل کړو. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د اټکل په اساس باندې وړاندې په خبرونه کې د موضوعاتو مطالبه لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د طالب زندانیانو د آزادېدو صلاحیت د امریکا نه دی او د دوی د خلاصون صلاحیت افغان حکومت لري.
صلاحیت امریکا نیست که یه حق خود ارادیت افغانستان است. ما هم را امریکا سر رهایی بندی ها موافقه نداریم. این صلاحیت جمهوری اسلامی افغانستان است.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي که څه هم تر اوسه په دغه هیواد کې د کرونا وایرس یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې، خو له ایران څخه د افغان کډوالو اجباري راستنونې دوی سخت اندېښمن کړي دي.
اخراج دی اجباري د مهاجرینو بې قانونه مهاجرینو د ایران نه ادامه لري او هر ورځ 200 تنه بې قانونه مهاجرین دغه پرون تنه وسو.
دا به هم واوري چې په ننګرهار کې 14 طالبان او دغه شان په کونړ کې 20 دایښ وسلوال د سولې پروسې سره یو ځای شوی دی. په یو بل راپور کې اوري چې د خیبر پختونخوا په 400 سیمه کې د پختون ژغورنې غورزنګ غونډه پای ته رسیدلې. ویل کېږي چې د نن ورځې په غونډه کې د غورزنګ مشرانو د افغانستان په اړه هم څرګندونې کړې ده چې څه دي د خبرونې په اوږدو کې به واوري. او وروسته له هغه چې د ترکیې ولسمشر پرون اعلان وکړ چې د اروپا دروازې د غیر قانوني کډوالو پناه غوښتونکو پر مخ پرانی زی، نن د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وویل چې اروپایی ټولنې ته د لزګونه زره او کډوالو په وړاندې باندې دغه دروازې پرانیستي. نور به طالب هم لرو د خبرونه مو تر شپږ نیمو بجو در سره پات شو. زموږه ازادي رادیو نوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د طالب زندانیانو د آزادېدو صلاحیت د امریکا نه دی. خاغلی غنی نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل د طالب زندانیانو د خلاصون موضوع یوازې د هر اړخیزو مذاکراتو په چوکاټ کې د بحث وړ ده. نوموړي دغه شان ټینګار وکړ چې اورکام به همداسې دوام کوي او هڅې پر دې دي چې په وربان بدل شي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې د 5000 طالب زندانیانو د خلاصون لپاره هیڅ ژمنه نسته او په وینا یې د آزادېدو صلاحیت د امریکا نه ده. محمد اشرف غنی وای افغان حکومت د خود ارادیت او په دې برخه کې د تصمیم حق لري. ښاغلی غنی د یک شنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل
صلاحیت امریکا نه
دا د امریکا صلاحیت نه دی، دا د افغانستان د خلکو د خود ارادیت حق دی. زل امریکایانو سره د زندانیانو د خلاصون په اړه موافقه نه لرم. د افغانستان د اسلامي جمهوریت صلاحیت دی. دا مسله یوازې او یوازې د هر اړخیزو مذاکراتو په چوکاټ کې د بحث وړ ده. جمله ډیره څرګنده ده. د امریکا متحده ایالات تسهیل کوي. تسهیل د تصمیم معنی نه لري.
ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغانانو د حقونو د بیان ازادي او د ښځو حقونو به د افغانانو ترمنځ په خبرو کې معامله ونسي او په دې اړه باید خلک اندېښمن ونه اوسي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای سولې ته د افغانستان د رسیدو لپاره اجماع موجوده ده او په وینا یې د بای پاړې کومه اجماع نسته. نوموړي همداشان وویل چې اورکم به دوام پیدا کړي او هڅه پر دې دي چې په اوربند بدل سي.
اورکم ادامه داده میشه
د تاوتریخوالي کموالی او دوام پیدا کړي، خو زموږ هدف دا دی چې پوربند بدل شي. جنرال میلر چې د امریکا له لوري د پلي کېدو مسؤول دی، طالبان ته ویلي دي چې دا یا اورکم د توقعاتو برخه ده او که چیرې سرغړونه وشي مشروط حالت چې وضع شوی نقض به شي.
ښاغلی غنی داسې مهال د طالب زندانیانو د خلاصون په برخه کې د کومې ژمنې د نشتون خبره کوي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤول له امریکا سره د سولې د هوکړې د لاسلیک پر مهال وویل د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو له پیل وړاندې باید 15,000 طالب زندانیان خوشي سي. د طالب زندانیانو د خلاصون په اړه د افغان حکومت او طالبانو متفاوت دریزونه له خلکو سره داسې اندېښنې زیاتې کړې چې ممکن د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل په وړاندې خنډونه رامنځته سي.
موږ له ازادي راډیو نه اورېدلنو اورېدونکو هم اورېدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د طالب زندانیانو د ازادېدو صلاحیت د امریکا نه دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې غونډه کې د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه هم څرګندونې درلودې. نوموړي وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره به په راتلونکي اونۍ کې مذاکراتي پلاوی اعلان کړي. ښاغلی غنی دغه شان وویل چې دغه پلاوی به په بین الافغاني خبرو کې د اسلامي جمهوریت له ارزښتونو او اساسي قانون څخه استازیتوب کوي، خو یو شمېر افغان سیاسیونو وایي که څه هم حکومت نشي کولای سیاسي اجماع رامنځته کړي، خو د سولې په ملي پروسه کې دوی همکارۍ ته چمتو دي. ډیوا نادر په دې اړه نور حال راکوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې تر لاسلیک وروسته اوس وار د افغان حکومت دی چې طالبانو سره د خبرو میز ته کښېني او سوله وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان مذاکراتي پلاوی به د یوې اونۍ په ترڅ کې جوړ او خبرو ته چمتو شي. ښاغلی غنی کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په بین الافغاني خبرو کې به افغان مذاکراتي پلاوی د افغانستان د اسلامي جمهوري له ارزښتونو او اساسي قانون څخه استازیتوب کوي.
آیت جمهوری اسلامی افغانستان، آیتی که میره از ارزش‌های جمهوری اسلامی افغانستان و از قانون اساسی افغانستان نمیده. صلاحیت هیئت قابل تعیین میکنه. هیئت آیتی نیست که صلاحیت مطلق داشته باشه.
ښاغلی غنی دغه څرګندونې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته چې د شنبې په ورځ د قطر په مرکز دوحه کې د لسګونو هیوادونو د استازو په حضور کې لاسلیک شوه کوي. د دغه هوکړه لیک پر بنسټ د افغان سولې په اړه بین الافغاني خبرې باید د روانې میلادي میاشتې په 10 نیټه وشي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا حکومت کولی شي چې په دومره لنډه موده کې چې ښاغلی غنی یې په اړه وایي یا هم کومه نیټه چې د دغو خبرو لپاره ټاکل شوې یوه سیاسي اجماع رامنځته کړي. د جمعیت اسلامي ګوند یو غړی نور رحمان اخلاقی وای افغان حکومت به دومره کم وخت کې د سیاسي اجماع پر منځ تکولو بریالی نشي. خو د نوموړي په خبره که د سولې راوستلو لپاره حکومت پر دوی غږ وکړي همکاري ته چمتو دي.
ښاغلی غنی حکومت نشي کولای په یوازیتوب دا کار وکړي. سیاسي اجماع هم د ښاغلی غنی د لاس لاندې نشي رامنځته کېدلی. پخوا یې هم دا ثابته کړې ځکه چې مستبدیدانه فکر لري، خو د مذاکراتي خبرو لپاره د خبرو دروازه خلاصه ده ځکه چې دا د افغان ولس پورې اړوند ده او دا چې د سولې خبرې له منځه ولاړې نسي موږ سره د خبرو لپاره لاره هواره ده.
د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانانو ترمنځ خپلمنځي خبرو ته چمتو دي. مخکې تر دې هم یو ځل طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل خبره شوې وه چې د حکومت له لوري د خورا اوږد لیست د جوړولو له امله طالبانو دا خبرې ونه کړې. د هغه مهال د پلاوي د غړو شمیر له 200 کسانو زیات و، خو اوس افغان حکومت وایي چې اوږد لیست نه جوړوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لازادی رادیو ندش پگو بجو خبری مجله اوری. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت چارواکی وایي ک څه هم تر اوسه په دغه هیواد کې د کورونا وایرس یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې، خو له ایران څخه د افغان کډوالو اجباري راستنونې سخت اندېښمن کړي. دغه وزارت ویان وحید الله معیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څو ورځو کې له ایران څخه افغانستان ته شاوخوا 15,000 غیر قانوني کډوالو په اجباري ډول راستل شوي دي. ښاغلي معیار وویل چې تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایرس 150 مشکوکي پیښې ثبت شوي. خادر پردیس په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د تازه معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایرس 150 مشکوکي پیښې ثبت شوې دي. خو د دې وزارت وین وحید الله مایر د یک شنبې په ورځ له نیمروز ولایت څخه په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې له دغو ثبت شویو مشکوکو پیښو څخه 15 منفي، 15 تر څېړنې لاندې دي او یوه مثبت ده. ښاغلی مایر په داسې شرایطو کې چې په ایران کې په کورونا وایرس د اخته شویو کسانو شمېر ډېر لوړ دی، له هغه هیواد څخه د افغان کډوالو د راایستلو موضوع د اندېښنې وړ بولي.
اخراج دی اجباري د مهاجرینو، بې قانونه مهاجرینو د ایران نه ادامه لري او هر ورځ د 200 تنه بې قانونه مهاجرین دغه پرون تنه 200 تنه بې قانونه د بې اسناده مهاجرین په جبري شکل د ایران نه دوی اخراج شو. تقصیده از این تشویش او نگرانی
د نوموړي په خبره د یادو اندېښنو سره سره بیا هم د افغانستان امنیت روغتیا وزارت د دې وایرس د پراختیا د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولي دي. ښاغلی مایر وایي تازه د افغانستان د امنیت روغتیا وزیر په نیمروز ولایت کې په کورونا وایرس اخته کسانو لپاره یو روغتون پرانیسته. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ کوم کس چې په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته پیژندل شوی د ایران له قوم ولایت څخه هرات ته راستون شوی و. خو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دې اندېښنو په ځواب کې وایي هغه افغان کډوال چې ایران څخه راستل کیږي د عامه روغتیا وزارت سره په همغږي د دوی ترجیحي څېړنې لاندې دي. د دې وزارت وین اسلام الدین جرأت له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
موږ د عامه روغتیا وزارت سره په ګډه دې ته متوجه یو. کله ایران څخه کډوال استل کیږي هلته ترجیحي څېړنې لاندې نیول کیږي. تیر ورځ هلته ایران سره په پوله کې شاوخوا لس نورې تازه صحي ډلې ګمارل شوې تر څو د کورونا وایرس د زیاتېدو مخه ونیول شي.
تازه ارمنستان هم د کورونا د وایرس لومړنۍ پیښه ثبت کړه. د دغه هیواد صدر اعظم نیکول پاشانیان یک شنبه پر خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د ارمنستان یو تبه چې خپل میرمن سره په روسي کې ایران ته تللی وو په کورونا وایرس اخته شوی دی. په نړۍ کې تر اوسه پورې 6,000 کسان په کورونا وایرس اخته شوی او 3,000 نوري مړه شوی دی. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د خیبر پختونخوا په 400 سیمه کې د پختون ژغورنې غورزنګ نننۍ غونډه پای ته رسیدلې ده. ویل کېږي چې په دې غونډه کې د منظور پختین په مشرۍ د غورزنګ نور مشرانو هم برخه اخیستې وه او د افغانستان د سولې په اړه هم څرګندونې شوې. دغه شان د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له قطر نه پاکستان ته ستون شوی او په اسلام آباد کې یې خبریالانو ته ځینې څرګندونې کړې. د افغانستان د سولې په اړه باندې په دې دواړو موضوعاتو باندې غږیږو. د ازادي راډیو د شال د سانګي خبريال پامیر ساحل رسرم داوود د پراګ د سټډیو مستقیم وصل شوی دی. ساحل سپ سټډیو مشي ک په پیل کې د شاه محمود خوریشي د سرګندونو پاړه راته وای چې د افغانستان د سولې په اړه باندې کومي سرګندونی کړي.
ډیر زیاته مننه شاه محمود قریشی چې اسلام آباد ته ستون شو. نو نن یې خبری غونډې ته وویل درې مهمې خبرې د وکړې. یو دا چې د بین الافغانی مذاکرات چې دي د دې لپاره د وویل چې هیواد یې تیار دی، پاکستان تیار دی چې مرسته پکې وکړي. د ویل پرون چې په قطر کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شوه، نو تر دې غونډې وروسته د خپلې نارویجیایي سیالي سره ولیدل او هغې هم ورته ډاډ ورکړ او ورته وویلې چې تیاره ده چې په ناروې کې بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي چې هلته خبرې وشي. دویمه خبره دا وکړه چې د پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره ولیدل او هغه ته دا وویل چې ورانکاری سپویلرز ټکی د استعمال ک ورانکاری هم په افغانستان کې دي او هم بهر دي. نو امریکا او دا ټول هیوادونه چې د افغانستان د سولې د چارو پر مخ وړلو هڅه کوي دوی باید دی ورانکار دا ورانکاری له نظره ونه غورځوي او هر وخت تر څار لاندې وساتي چې د افغانستان د سولې بهیر اغیزمن نکړي. او دریمه خبره چې شاه محمود قریشي وکړه هغه دا وویل چې دا اوس پر افغانستانو پر افغانانو منحصره ده چې هغوی څه ډول هیواد غواړي، څه قسم نظام غواړي په خپل هیواد کې. او د دا هم ویلي چې افغان مشرتابه ته پکار دي چې هغوی فیصله وسوکي چې ملي ګټې ورته مهمې دي او که نه شخصي. هغه
سایل صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له څرګندونو را دی خو ټاکل شوی و چې 2 بجې د پاکستان په وخت باندې خیبر پختونخوا په چارسده کې پی ټی ایم غورزنګ پختون ژغورنې غورزنګ غونډه وکړي. د غورزنګ مشرانو هم په دې غونډه کې د برخې اخیستنې په اړه باندې ویلي وو. دغه غونډه پای ته رسیدلې د څه مهمې څرګندونې پکې شوې دي؟ ویل کېږي چې د افغانستان د سولې په اړه هم څرګندونې شوې.
بالکل، غونډه پای ته ورسېده، تقریبا 2.5 ساعته دوام وکړ. او منظور پښتین او د غورځنګ یو بل مخکښ مشر محسن دوړ چې د پاکستان د ولسی جرګې استازی دی، غړی دی، هغه هم د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. محسن دوړ دا وویل چې هیله من شوی دی د امریکا او د طالبانو ترمنځ دی تړون ته هیله من دی. منظور پښتین هم همدا خبره وکړه. خو محسن دوړ یو بله خبره وکړه او هغه دا ویل چې اوس دغه پړاو د بین الافغاني خبرو چې د مارچ پر 10مه پیلېږي، په دغه پړاو کې افغانانو ته پکار دي چې ټول سره یو ځای کینی، له تاوتریخوالي هیڅ کار وانخلي، هر مسله په خبرو او په سیاسي مذاکرو باندې حل کړي. او درېمه خبره دا وکړه چې افغانان باید اوس په بشپړه خپلواکۍ بغیر د بهرنیو هیوادونو له نفوذه یا له هغو څخه د اثر قبلولو پر ځای باید په بشپړه خپلواکۍ خپلې ټولې مسالې حل کړي او د افغانستان راتلونکي وټاکي.
سایل صاحب، تازه منظور پښتین تاسو یادونه وکړه چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه، دا تازه د پاکستان له زندانه را خلاص شوی دی. د زندان په اړه یې څه وویل؟ او دغه شان هلته په پېښور کې یا په پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د پښتنو د حقونو په اړه باندې کومې څرګندونې درلودې؟
دوی خو هغه څو مسلسلې غوښتنې دي چې باید قبایلي سیمې له ځمک لاندې بمونو پاکې شي، پر امنیتي پوستو باید د قبایلي ولس بیابی و نشی و نه زورول شي. همداراز ورک کسان چې دي دا د راخوشي شي. نن هم ډیر کسان راغلی ول، خځې راغلی وي، داسې ضعیفې خځې هم وي چې موږ ورسره خبرې وکړي چې څلور بچی دی وي خځې ورکو او ډیر کلونه کیږي چې د مړ ژوندۍ هیڅ درک نه لګي. د همدې خلکو هم خبره وکړه چې دا ورک دي او پر پاکستان امنیتي ادارو او استخباراتي ادارو تور پورې کیږي چې دوی ورک کړي دي دا کسان، حالانکه هغوی ته نه د دې خبرې نه انکار کوي. به هر حال منظور پښتین دا هم ورسره ویلي چې د پښتونخوا وسایل یا سرچینې او د چون په چارسده کې وو، نو په ځانګړې توګه د چارسدې د زرعي د کرکرنې د سکتور ذکر وکړ، د سوابۍ د تماکو ذکر وکړ چې دا ټول وسایل چې دي دا دلته پیدا کیږي، اوبه دلته پیدا کیږي، برښنا دلته پیدا کیږي او ګټې نور خلک اخلي. نو دوی ویل چې پښتانه باید په پاکستان کې دننه د خپل وسایلو او د خپل واک اختیار پورا واک ولري، د خپل خاورې پورا اختیار ولري. نو دغه خبرو باندې او خپل پخوانی چې کومه وختنې وي غو باندې بیا ټینګار وکړ. د زندان په باره کې د مخکې هم ویلی ول چې په بیا بیا داسې زندان ته تک تیار دی، ځکه چې دی خدای به په هیڅ صورت نه ډاریږي، نه به یریږي او د پښتنو د حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي.
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو په امیر ساحلو چې په خیبر پښتونخوا چارسدې سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نن ورځې غونډې وروستی حال درکو. بیرته راګرځو افغانستان ته. په داسې حال کې چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو له امریکا لوري سره د سولې موافقه لاسلیک کړه، په ننګرهار کې نن 14 وسلوال طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د ځایي چارواکو په خبره یاد وسلوالو له دې وړاندې د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې دولت ضد فعالیتونه کول. د ملي امنیت مسؤلینو په خبره روان کال زرو ډیر وسلوالو طالبانو د سولې له پروسې سره یو ځای شوی دی. نور جزئیات په دې اړه د سهار ګل مرزي پر راپور کې.
په دوحه کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې له هوکړه لیک یوه ورځ وروسته په ننګرهار کې څوارلس طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل په همدې اړه په یوه جوړ شوي کنفرانس کې وویل چې د ملي امنیت د مسؤلینو په هلو ځلو څوارلس وسلوال طالبان چې له دې وړاندې په مومندرې، شیرزادو، لالپورې، خوګیاڼو او یو شمېر نورو سیمو کې د دولت ضد فعالیتونه کول له جګړې لاس اخیستی او د سولې له بهیر سره یو ځای شول. میاخیل په نورو وسلوالو هم غږ وکړ چې نور دې په هیواد کې د پردیو په لمسون روانه جګړه ودروي او د بی ګناه خلکو له وژنو دې لاس واخلي.
څوارلس کسه د شیرزادو، خوګیاڼو، د مومندرې او لالپورې په سیمو کې چې د طالبانو درلوده دا د ملي امنیت محترم ریاست ته تسلیم شوي دي، د جنګ نه لاس اخیستی دی، د سولې پروسې سره یوځای شوي دي.
شاه محمود میاخیل د سولې روانو خبرو ته خوشبینه دی او تمه لري چې د امریکا او طالب استازو ترمنځ شوې هوکړه به دایمي اوربند او تلپاتې سولې ته لاره هواره کړي.
زموږ امید هم دا دی چې دا کوم قرارداد چې پرون امضا شو دا بالاخره په اوربند باندې بدل شي، مذاکرات ته لاره پرانیزي.
تسلیم شوي وسلوال هم مني چې په هیواد کې روانه جګړه پر افغانانو تپل شوي او له نورو وسلوالو ډلو یې وغوښتل چې روانې جګړې ته دې د پای ټکی کېږدي. دوی د طالب او امریکایي استازو ترمنځ د سولې روانو خبرو ته خوشبین دي او له طالب استازو یې وغوښتل چې له امریکا سره سره دې له افغان حکومت سره هم د سولې خبرې جاری وساتي. طالبان داسې مهال د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي چې له دې څو ورځې وړاندې د ملي امنیت رئیس د حساب ورکونې په یوه غونډه کې ویلي وو چې په دې ولایت کې د داعش وسلوالو طالبانو او جیش محمد ډلې په ګډون شپاړس سوه غړي په تېرې اووه کال کې نیول شوي او هم یې د ملي امنیت په هلو ځلو له زرو ډېرې د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي.
و موریدل چې په ننګرهار کې څوارلس طالب وسلوال د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي. بل خوا د ننګرهار په څنګلوري کونړ ولایت کې نراپورونه وایي چې دغلته دوه څلوېښت داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړي له حکومت سره یو ځای شوي دي. چارواکو ویلي چې په یاد ډلې باندې ساحه تنګه شوې وه او ډېر ژر به له دې زیات وسلوال حکومت ته تسلیم شي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع. وروسته له هغې چې د ترکیې ولسمشر پرون اعلان وکړ چې د اروپا دروازې د غیر قانوني کډوالو پناه غوښتونکو پر مخ پرانیزي، د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې په لسګونو زره دغه کډوالې پریښي چې له خپلو پولو یې واړوي او د اروپایي ټولنې د غړیو خاورې ته ننوځي. د ترکیې دغه اقدام د اروپایي ټولنې د مشرانو اندېښنې هم راپارولې دي. نور تفصیل په دې اړه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو د هغه غیر قانوني کډوالو شمیر چې د په وینا د ترکیې له پولو اوښتي او د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو خاورې ته ننوتي له شاوخوا شپږاویا زرو تنو زیات وښوده. هغه نن سهار په یوه ټویټ کې ولیکل چې دغه کډوال د ترکیې د ایډن ولایت له پولو یونان او بلغاریا ته اوښتي دي. بلغاریایي چارواکو تر اوسه نه ده تایید کړی چې ګوند یو شمېر کډوال په وروستیو څو ساعتونو کې د دې هیواد خاورې ته داخل شوي وي. بلغاریا له ترکیې سره 295 کیلومتره اوږده پوله لري چې له تیرو دوو ورځو راهیسې امنیت لا پیاوړی کړی دی. د بلغاریا دفاع وزارت وضعیت نن آرام وښود او ویل چې 1300 نور سرتیري تیار دي چې د اړتیا په صورت کې د پولو د امنیت د لا ټینګښت لپاره وګوماري. د یونان چارواکو چې د خپلې پولې د لا ټینګېدو ژمنه یې کړې ویلي چې شاوخوا لس زره غیر قانوني کډوال چې هڅه یې کوله خاورې ته یې ننوځي په شاتمبولې دي. د اروپایي ټولنې د پولو د چارو ادارې فرونټکس وویل چې لوړ احضارات نیولي او یونان ته به نورې مرستې واستوي. د دې ادارې یوې ویاندې فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې یونان ورڅخه د اضافي مرستو غوښتنه کړې او دوی هم د هیواد ته نور تخنیکي تجهیزات او اضافي مامورین استولي دي. رامنځته شوی وضعیت د اروپایي ټولنې مشرانو هم د اندېښنې وړ بللی دی. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فون در لان وویل د اروپایي ټولنې بهرنۍ پولو وضعیت د اندېښنې وړ دی او لومړیتوب یې اوس دا دی چې دا مسله یقیني کړي چې یونان او بلغاریا د دې ټولنې کافي ملاتړ ترلاسه کړي. دغه وضعیت وروسته له هغې رامنځته کېږي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د اروپا دروازې د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو پر مخ پرانیزي. اردوغان دغه اقدام ته د اروپایي ټولنې ته د انقرې لخوا د یو ګواښ په سترګه هم کتل کېږي. په 2016 میلادي کال کې د انقرې له ګواښونو وروسته چې ویل چې خپلې پولې یې پرېښې وې چې د کډوال ترې واوړي او اروپایي ټولنې ته ننوځي، د اروپایي ټولنې او انقرې ترمنځ یو توافق رامنځته شو. د دغه توافق له مخې اروپایي ټولنې ومنله چې ترکیې ته به میلیارډونه یورو ورکوي، خو اردوغان پرون وویل چې تر اوسه پورې د دغو